متر شاته کیږي چې قانون وایي او قانوني کړنه او قانوني مرحله تیر شوې ده.
د یادونه ورده چې په تیرو څو کالو کې د ارګ او د ولسی جرګې د یو شمیر غړیو ترمنځ له ټولو جنجالي او له ستونزو ډکه موضوع په برېښنایي تذکیرو کې د افغان او اسلام د کلمو لیکل او د دغو تذکیرو ویشو، خو په پای کې د مشرانو ولسی جرګې څخه جوړ شوي ګډ کمیسون په اکثریت رایو د ولسمشر دغه تقنینی فرمان تایید کړ او د تیرې پنجشنبې له ورځې د یادو تذکیرو اخستو دپاره یو شمیر لوړپوړو دولتي چارواکو او مامورینو فورمې ډکې کړي او بایومیتریکې هم کړي، خو د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وایي چې د تذکیرو د ویش دپاره باید نورې مشورې هم وشي، خو خلک بیا وایي چې د تذکیرو د ویش دپاره ټول قانوني مراحل طی شوي او باید چې په ټول هیواد کې دغه پروسه پلی شي.
د ازادي راډیو را روانه خبرونه ازادي راډیوي مجله. قدرمن اوریدونکو، ازادي راډیوي مجله په څو شیبو کې خبريږي، خو لږه مخکې صفی الله ستانگزی ته غوږ شئ چې د لویدیز په خپرونو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه یې کړې.
ګارډین برېټانوي ورځپاڼې د سمنګان د لرې کړی شوي والي لخوا د ولسمشر د فرمان د نه منلو په اړه مقاله لیکلې ده. په وروستیو کې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې د 15 والیانو د تبدیلۍ او مقررۍ په اړه اعلان وکړ. د سیمه ییزو ارګانونو د پریکړې په اساس عبدالطیف ابراهیمي د سمنګان ولایت نوی والي ټاکل شوی دی، خو د سمنګان لرې کړی شوی والي عبدالکریم خدام ویلي له خپلې دندې نه لرې کیږي. د بلخ تر لرې کړی شوي والي عطا محمد نور وروسته خدام دویم والی دی چې د افغانستان په شمال کې د ولسمشر له پریکړې سرغړونه کوي او د جمعیت اسلامي ګوند د رهبرۍ پریکړې ته په تمه دی. ګارډین ویلي د طالبانو فعالیتونو او په کابل کې وروستیو پرلپسې حملو ته په کتو ورته سرغړونو تر انتخاباتو مخکې ستونزې لا پسې زیاتې کړې دي. د سټیټسمن د هندي ورځپاڼې د تاپي په نوم د طبیعي ګازو د پروژې په اړه د نوې ډیلي د لیوالتیا په سر مقاله لیکلې ده. په مقاله کې راغلي چې له سیال پاکستان سره د هند مخالفت په صورت کې هم انرژي ته د اړتیا په خاطر هند د دې پروژې لپاره لیوالتیا ښودلې ده. ورځپاڼې ویلي تمه ده د هند خلکو استازی به د جمعې په ورځ په هرات کې د تاپي پروژې د عملي کار د پرانیستې په مراسمو کې برخه واخلي. په ننګرهار کې تنکي ځوانان د لوڅو فلمونو په لیدو روږدي شوي دي. د سولې او جنګ د مطالعاتو انسټیټیوټ د افغانستان په ختیځ ننګرهار کې د همدې موضوع په اړه یوه مقاله لیکلې ده. IWPR د سولې او جنگ انسټیټیوټ په ننګرهار کې د لوڅو فلمونو د پلورونکو دوکاندارانو سره مرکې کړې دي او هغوی ویلي چې په یوې ویډیو تر یو ډالر زیاتې پیسې اخلي. یو دوکاندار چې نوم یې نه دی اخیستی IWPR ته ویلي د لسو تر شلو کلونو پورې ځوانان د دوکان ته ورځي او د لوڅو فلمونو غوښتنه ترې کوي. دغه دوکاندار ویلي تکراری ویډیوګانې په یو ډالر پلوري او نوې ویډیوګانې تر هغې هم په لوړه بیه خرڅېږي. IWPR له یو شپاړس کلن او یو بل ولس کلن هلک سره خبرې کړي. هغه ځوانان چې وایي دائما لوس فلمونه ګوري او کدا فلمونه ونه ګوري خوب نه ورزي. د ننګرهار چارواکي وایي د لوس فلمونو له خرڅونکو سره به قانوني چلند وکړي. د ننګرهار د اوقاف ریاست مرستيال محمد یونس مدني د سولې او جنگ د مطالعاتو انسټیټیوټ ته ویلي کڅوک د لوس فلمونو په خرڅولو ولیدل شي لمړی به اختیاریه ورکړل شي او د تکرار په صورت کې به اونې ول شي. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم بیا ویلي ډیر خوشاله دي چې ځوانان په دې کار اخته شوي او هیله ده د کارند استراتیژیو په کارولو سره د دې فلمونو د خرڅلاو مخه ونیول شي.
آزادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ادب، هنر او فرهنګ درنو مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو موز محبوب شاه محبوب د ازادي رادیوي مجلې په وړاندې کولو هرکلی کوم. د مجلې په نننې غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ هنري راپور برابر کړی.
لنډه بازار په
په هنر جاج کې د هنري ژانرونو د نمونو جاج اخلو.
خو موږ ولیدل چې وخت په تېرېدو سره غزل هم دغه چوکاټ چې دی تغییر پکې راغی په موضوعي لحاظ باندې.
په فنکار برخه کې د سارک هیوادونو د ادبیاتو د ایوارډ ګټونکي نجیب منلی سره غږېدلی یو.
دا ایوارډ د سارک د هیوادونو د فرهنګي مرکز د خوانه پیشنهاد شوی دی.
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه په وینو سور پسرلی واوري.
نبیلې بې واره چغې وهلې د سور بزوړک را باندې د لرګي گزار وکړ.
د ادب جام دا برخه مو په پښتو ژبه کې د لومړني ژباړن احوال ته ځانګړي کړي.
ابو محمد هاشم بن زید السروانی البستی دی چې د ده اشعار او احوال
هم او رحمین خیال کې مو د روان زمان ویرجن سفر کیته لیکل شوی نظم رام غخته. خدای دانو څنګه وی شو چې زه اور باندې سوځیږم او غره پورې خان دی. خدای دانو څنګه ژوند شو چې زه مړیم خو ژوندی یم. خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشی. په پیل کې لار ناجیه صافی څخه د تیرونی فرهنګي خبرونه اورو.
د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست وی اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسون ستونزې به وسیړي. اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون مشره هوا عالم نورستانی وی دغه کمیسون اوس مهال د یو شمیر تخنیکی او اداري ستونزو سره مخ دی چې عملی د دوی په کار کې خنډونه رامنځته شوي دي. هغې وویل کچېرې ستونزې حل شي نو دغه کمیسون به خپل کارونه په اسانۍ او چټکه بڼه پرمخ یوسي. بلخوا د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست پوهان رسول باوري وای اړوند اورګانونو ته بل ارخونه وکړي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسون ټول ستونزې وسیړي او حل لپاره اجراءات وکړي. په کابل کې زمنګ صنعت زمنګ هویت په نامه د لاسي صنایعو نندارتون جوړ شو. تیرونه زمنګ صنعت زمنګ هویت په نامه د لاسي صنایعو نندارتون په ملي نګارستان کې پرانستل شو. د میرمنو د لاسي صنایعو په دې نندارتون کې په لاس ګنډل شوی جامې، غانی، د انزورګری تابلوګانی او خوراکي توکي نندارې ته وړاندې شوې وو. د نندارتون جوړونکي مدینه وایي چې دغه نندارتون د پروموټ د پروژې لخوا د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ملي نګارستان په همکارۍ جوړ شوی او هدف یې د میرمنو ځواکمن کول دي. د هغې په خبره په دې نندارتون کې د هغو میرمنو لاسي صنایع نندارې ته وړاندې شوې دي چې د بیلابیلو لاسي صنایعو د تولید وړتیا لري خو د نندارتون د جوړولو امکانات نه لري. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست پوهان رسول باوري د دغه ډول نندارتونونو جوړول د افغاني صنایعو د لا پرختیا او مشهورتیا لپاره اړین وبلل او زیاته کړ چې وزارت به په دغه برخه کې تل همکار پاتې شي. د زندر آینه هنر په نامه د انزورګرۍ د آثارو نندارتون پرانستل شو. دغه نندارتون په رڼا پوهنتون کې پرانستل شو. یاد نندارتون د پیکاسو د انسټیټیوټ لخوا جوړ شوی و چې پکې د دغه انسټیټیوټ د نجونو د ټیم د انزورګرۍ، خیاطۍ او رسامۍ او یا آثار او دغه راز یو شمېر مخترع ځوانانو د اختراعاتو بیلګې او لاسي صنایع نندارې ته وړاندې شوي دي. او تیرونه د نړۍ په ګوډ ګوډ کې د مینانو ورځ ونمانځل شو. د فبروري 16 نیټه چې د ویلنټاین ډے یا د مینانو د ورځې په نامه نومول شوی، د کابل سربیره د نړۍ په اکثرو سیمو کې مینانو ونمانځلې. په درې مزيګدي پیړۍ کې د روم واکمن اعلان وکړ چې سرتیری به واده نه کوي. د ویلنټاین په نوم یو کس به د مینانو ودونه په پټه کول او کله چې د روم واکمن پرې خبر شو نو هغه یې وژه او دا ورځ د ویلنټاین په نوم ونمول شو. د دغې ورځې په اړه اوسنۍ ذهني د دادې چې خپل ماین ته د مینې اظهار وشي او ورته ویل شي چې مینه در سره لرم.
د کشمالو منجیله وکړه چې خوشبوئی دی د منګیله به خزینه. د پښتني ټولنې یو ډیر مهم او مشهور فلکلوریک توک منګې چې پیغلی پکې له ګودر او براوړي خو ځوانان یې بیا د سیتار له تیرو خو خوګو تارونو سره یو ځای ټنګوي او د زړه د تارونو په چړلو کې ترې کار اخلي، ورسره ټپي وایي او سروکي کوي. راځي چې فرشتي مرسل ته غوښ شو چې د منګي په فلکلوري کارزښت یې راپور چمتو کړي.
بیا به منګی ته ګوتې نه وړم، مور مې پرون له برګودره منې کړمه، منګای د پښتني ټولنې هغه فولکلوریک ټوک دی چې د اوبو د پاکو او یخو ساتلو سربیره ترې د ټنګ ټکور په برخه کې هم کار اخیستل کیږي. تاسو به حتمی منګای لیدلی وي، اوبه به مو ترې څښلی وي او یا به مو د منګي له خواږه غږ څخه خوند اخیستی وي. احمد الیاس چې د غزنی اوسیدونکی دی د منګي په اړه وایي:
بلې، د موږ په سیمو کې په دوبی کې هوا ډېرې ګرمې وي، د دې لپاره چې اوبه سړې وساتل سي موږ منګي کې اوبه ساتو او له ګودر نه یا بمبې نه په منګي کې اوبه راوړو. منګي همداسې یو خاصیت لري، څومره چې ډېرې اوبه پکې وساتل سي هغومره اوبه ډېرې سړې وي. موږ هم د شپې چې اوبه منګي ډکو نو تر سهاره پورې د اوبه ډېرې سړې وي.
د لوګر اوسیدونکو لینا علی خیل بیا وایي چې د دوی په سیمه کې خلک له ښکلو منګیو څخه کار اخلي.
خلک هغه منګوی نه ډیر استفاده کوي چې ښکلي رنګونه ولري او خصوصا هغه شات شات رنګونه، ښکلي ښکلي رنګونه ولري. نو د انجونې هغه ډول منګی ډیر خوښوي چې نسبت او غوړي چې منګی نسبت نور انجونو ته ښکلي رنګ ولري. او دا د منګی دود هم اوس لکه څنګه موږ تاسو ګورو بيخي کم شوی دا. او ځینې سیمو کې خو هیڅ انجونې منګی نه استعمالوي او یا هم د اوبو راوړلو په وخت کې د منګی نه استفاده نه کوي. ګودر ته نه ځي، خو په خو وختونو کې ډېر یو خدو دودا چې ماستی غریبه انجونی سره راټولې شوې او لاړل به یو بل خورون د ټول بسره یو ځای شو. بیا لاړل منګي به راوخسل ګودر ته بلاړې او به راوړلې.
فرید په خو خپل کلی کې د منګي وب تسخلي، خو په خار کې ترې وس کار نه اخلي. دای وای چې دښنه منګي وب ډېر یخې او خوږی وي.
دغه منګوي نه چې کله ګټه اخیستل کیږي، زیاتره په وړي موسم کې چې هوا تاودوي د سړو اوبو لپاره دغه منګوي نه ګټه اخیستل کیږي. دوی لپاره په کلو بانډو کې په کورونو کې یو خاص ځای جوړ شوی وي چې هلته دغه منګي کې خودل کیږي. زیاتره هلته دوی کوښښ کوي چې لږ شنه کبل هم وي، په دې چې کله چې کبل باندې اوبو شندل شي نو هغه کبله بیا د زیات وخت لپاره اوبل ځان سره ساتي او دغه اوبو همداسې سړی پاتې کیږي.
منګای په فولکلوریکو ادبیاتو کې هم ډیر یاد شوی، نو ځکه خو مینان وایي: ما د ګودر په غاړه خښ کړی چې مات منګي مې جنکۍ په قبر کې دینه. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د فولکلور استاد احمد شازغم وایي چې منګای زموږ د فولکلوریکو ارزښتونو څخه یو ارزښت دی چې د لمنځه تللو له ګواښ سره مخ دی.
نن سبا د منګي په ځای باندې نور شیان دي، مثلا سدلونه دي، حتی پلاستیکي لوښي دي، له دوی څخه کار اخیستل کیږي. ای کاش یو ځل بیا داسې حالت مو تاسو په هیواد کې راشي، یعنی هغه پیغلې وي، هغه ګودر وي، هغه شنې جلګې وي، هغه شرشرې وي، او بیا دغه یخې او زلالې اوبه خپلې کورنۍ ته راوړي، بیا په تېره په تېره د روژې ماښام ورباندې مات کړي.
استاد زغم وایي: لکه څنګه چې د منګي اوبه خوږې وي، همداسې غږ خوږ دی او د ډېرو په زړونو کې لاری کوي. ځکه خو د مالی موسیقي شوقیان د سیتار او منګي له خواږه غږ سره ټپې کوي.
چې د یوې ټولنې هنري، فرهنګي او ټولنیز برخه د علمي بنسټ پر خوا روانه وي، نو نمونه هم د علمي منطق او استدلال پر بنسټ کیږي. هغه نمونه چې په غیر علمي شکل رامنځته شوی وي اصلاح کیږي او د علمي بنسټ له مخې درستی بڼه ټاکل کیږي. په پښتو ادبي دایره کې د ادبي او هنري ژانرونو د نمونې مسالې وکړ کې چناو لستونزو ډکه مسله ده. د هنر جاج نننې برخه کې د ادبي او هنري ژانرونو د نمونې په پار د کابل پوهنتون له استاد پوهنوال ډاکټر لال پاچا زمون سره غږیدلی یو.
هنر جاج:
ډاکټر صاحب، په پښتو ادبیاتو کې په خاص ډول د هنري ژانرونو لپاره کوم نمونې چې شوې دي، دغه نمونې څه ډول شوې؟
دا نمونې موږ یا د پښتو منظوم ادب
په دوو برخو چې ویشو چې یو برخه فولکلوري ادبیات دي یا شفاهي یا ګړنی ادبیات دي او دویمه برخه دیوانی ادب دي. ښه شفاهي ادب کې هم چې کومې نمونه تر موږ راغلي دي دا موږ د هماغه د ولس له نمونه نه راخستي چې ولس ورته څه ویلي دي هماغه نمونه موږ هم ورکړي دي. یعنې دا دوی کې جوړ شوي نمونه چې یو ادیب پاچېږي څېړونکي یا محقق پاچېږي د ته نوم ورکي دا کم ښکاري. اوس بیلګی سروکی ستا نوم نه دی دا خپله ولس ورته ویلی دی دا سروکی دی سر نه اخیستی دی کنه معنا دا چې یو دوه درې مصرې ویل شوي دي هغه نه وروسته بیا په دې سر کې دوی په موسیقۍ کې ټپې ور اچولي دي ورسره غبرګې کړي دي. سروکی هغه سر نه اخیستی دی دا نوم یې ورته ورکړی. لنډۍ ټپه او همدارنګه مصره دا هغه نومونه دي چې دا مال تانه دی ورکړي دا مولس ورکړي دي. په یو سیمه کې ټپه بولي په بل سیمه کې لنډۍ بولي په بل سیمه کې مصره بولي او کداش کوم بل نوم هم ولري او لري به او دا په لنډۍ کې هم د دوی نمونه راغلي دي استعمال شوي دي. همدارنګه بابولالی دا هم تانه دا ورکړي دا نوم تانه دی ورکړي دا نوم هم ولس ورکړي چې بابولالی دي.
یو خو هغه نومونه شو ډاکټر صاحب چې هغه ولس ورکړي دي یو هغه نومونه او ژانرونه دي چې موږ تل له نورو ادبیاتو راغلي.
همدا زه وایم راځم هم دې ته کنه یو خو دا یو د دیوانی ادب خبرې دي چې هغه دیوانی ادب موږ ولې ورته وایو هغه ادب دی چې تحریري لیکل شوی ادب دی او اکثره وخت د فورمونه د نورو ژبو نه په اغیز باندې راځي خو بیرته بیا د هرې ژبې عروضي جوړښت سره هغه فرق کوي هغه غسی نه وي. مثلا غزل دی د غزل شکل او جوړښت په همدې ډول باندې چې قافیه څنګه تکرار شي او مطلع ولري او نور مصرې څنګه په قافیوي جوړښت کې سره برابرې وي دا هغه څه دي چې زموږ شاعر یا زموږ ناظم دا د نورو د ادبیاتو نه په اغیز باندې لیکلي او دا تعریفونه هم دغه شراغلي دي همغه دغوی تعریفونه دي موږ کټ مټ راخستي دي او بیرته بیا په سوچ نه کړی یا کار کړی نه دي. قصیده هم داسې درواخله رباعي هم داسې درواخله دا هغه دي چې د نورو ژبو نه په اغیز باندې یا د نومونو په حساب راغلي دي. خو ګوره زه یو خبره کوم چې دا باید وویل شي خلکو ته چې جوړښت یې یا روزي جوړښت یې بیا د هغه په څیر نه دی. وزه ته وایم قصیده تر غزل وړاندې ده
په
تاریخي قدامت کې په ویل شو برخو کې قصیده وړاندې ده ځکه قصیدې خپله درې برخې لرلې او دا برخې چې قصیده چې راغلې زموږ د فارسي ادب نه راغلې ده دا درې برخې چې هغه ول برخې مثلا تغزل و تشبیب و دعای ګریز و صحیح و دا هغه برخې دي زموږ په ادبیاتو کې زموږ پښتو ادبیاتو کې مو قصیده بیا څه شته ویلې مو قصیده هغه ته ویل چې غزل به وګوت شو بیتونه به ډېر شو موږ به ویل ګونده قصیده ده دا نه ده قصیده. قصیده که په اغه مفهوم راخلی چې د نورو ادبیات نوم تر اغلی ده موږ له دغوتو په شمار دوه قصیدې لرو
اغه د کاروندوی غوري
او د شیخ حسن سوری
دا په برابر
دا قصیده برابر زکه چې الته مغه د تغزل برخښته د تشبیب برخښته یا د امدا دوایا غوري ز برخې پکشته صحیح ته دا اغه نه راوړاندې چې دغه قصیدې ولوري ته په کې دا شیر نه شي پیدا کولای. یعنی اغه ادب چې دیوانی دی مثلا د خوشحال خان په قصایدو کې دا برخه ما لیدل نشته د رحمان بابا نشته د حمید بابا نشته که اوس څوک جګیږي هغه سي قصیده نه وي او دا ولې نه وي دا د سې د چ په وخت د وخت په تیرېدو سره د فورمونه یو لبل نه د سې زیږي په فارسی ادب کې اهم د قصیده چې را پیدا شول خلکو بیا وخت نه لري چې د سې وګدي وګدو وګدو شعرونه واوري وي او دا اکثر هغه د پاچاهانو ستاینه ته کنه د اشخاصو ستاینه ته بدول کېده ورور پاکي نو وخت دار امنس شو د تغزل بر خرابېل شو دا غزل او غزل کې ټول استایل وي شروع په استایل باندې کېدل سي ټوټه ټوټه شو قصیده ځکه یو ټوټه چې نه بیل شو قصیده په هغه شکل باندې پاتې نه شو لکه زیږېدلې چې و د تغزل غزل تن رامنځته شو یا مثلا دینه دو بیتې اخواته شو دو بیتې خو یو بل فورم وزیږو په پښتو ادبیت ته چرش لپرته لغه دوه قصیدو چې ما زما د چرډن د مخې چې هغه دغه قصیدو په شرایطو باندې برابرې دي ما په پښتو کلاسیک ادب کې او په اوسنی ادب کې البته څومره چې ما مطالعه کړې ده ما دغه قصیدې بیا پیدا نه کړې دغه قصایدو په نامه باندې څه شی ویل شوی دي دا فقط هغه اوږده نظمونه دي
د ته مونږ په پښتو کې کوم
ځانګړی نوم لرو هغه نوم چې ورته زموږ سازان ټاکل چې بوللې ورته ویل راځي چې د بوللې دا ما وړاندې زم کړه چې د قصیدې سره فرق وشي راځي دې ته بوللو وایو. او دا به څنګه کوو؟ دا یو موضوعي تسلسل لري سر تر پای چې د غزل نه فرق وشي. په بیتونو ګوره ته دغه نشي کولی توپیر نشي کولی چې بیتونه زیات یا بیتونه کم دي. داسې خبرې دي صحیح دا 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 کوم دا معیار نه دی.
مثلا
معیار څه شی دی؟ مثلا ته سر نه تر پایه پورې یوه موضوع داسې وپالې چې که دا یو بیت کنډو شي ممکن دا موضوع دغه شي لمنځه لاړ شي. صحیح غزل سره بیا فرق راځي چې وکړو. غزل هم همدغسې یو دوره وهلې ده، اما هغه یوازې د ښایست او د صفت دوره ده که نه چې دا ښایست صفتونه ستاینې کړم. خو موږ ولیدل چې وخت په تېرېدو سره غزل هم دغه چوکاټ چې دی تغیر پکې راغی په موضوعي لحاظ باندې، د انځور له مخې هر بیت یې ځان ته تقریبا یو انځور وصلی دی.
اوس زما پوښتنه ډاکټر صاحب دلته دا ده چې په پښتو ادبیاتو کې په دغه نومونو کې اصلاحاتو اړتیا شته او که نه؟
ولې نشته؟ دا خو ما دغه کتاب کې چې زما ډیزرټیشن دی دغه ما وړاندیز کړی دی، او دا کار باید د یو دغسې یو ګردی میز وي، یو پنځه شپږ کسه چې په دې برخه کې ښه پوهه ولري راځئ چې مالې دا فورمونه ونومو. دا خو یو سړی جګ شوی زه یې څوک نه ملامته کوم، او هغوی د خپل کار یې کړی دی. یو کس جګ شوی دی، یو بل نوم یې رامنځته کړی دی. بیا دا دغسې اکاډمیکو مراجعو ته نه دي وړاندې شوي دا نومونه چې آیا دا نوم له دې چوکاټ سره برابر راځي او که نه. دا باید وشي. اوس مثلا زه ته وایم، تاسې دا پښتو فولکلوري ادب وګورئ، دا نومونې ښه څه چې د هغې نه راغلي مونږ ته که نه، څه چې بیا زموږ د خپلو څېړونکو بیا بېرته پیشخوان وهلی دی، دا یې ګډ وډ کړي دي راځي. خو اوس خو دا ولس خو تاسې ته یو نوم پرېښی دی صحیح، ځینې شیان چې نومونې نه لري ته ورته نوم جوړی، او هغه چې ولس درته پرېښی هغه خو دومره څېړنیز فکر پرې نه دی کړی. راځي اوس دا څنګه کټګوري کړو؟ کټګوري خو هغوی کار نه و، کټګوري زموږ استاد کار
باید ادیبانو کې
مثلا ګوره زه اوس وایم که نه، لنډۍ چې ته ورته وایې ټاپه ورته وایې خاص جوړښت دی، هېڅ دې کې څه نشي ویل کېدی، عروضي جوړښت یې معلوم، سرو کې دیم خاص جوړښت دی، دا اوس ته بېلې د دې کټګوري اوس تا کار دی. بیا مثلا چې دین را تېرېږي دا د هغه برخې چې د ولس پورې تا وتړلي، په دې برخه کې ګوره ځینې دي چې فورمونه نه دي، په دغه جوړښتونو کې نه راځي، د جوړښت له مخې ته چاته نشي ښودلی. اوس که ته یو چاته څه شی ښیې لنډۍ ښیې، نو ته ورته څه ویلی شي؟ ته ورته لږ تر لږ هغه عروضي جوړښت چې ټاکلی دی او ورته ښیې لنډۍ په دې ورپېژني، په دې خو یې نه ورپېژني چې دا عشق دی او دا محبت دی او دا داري دا خو موضوع ده
په موضوعي لحاظ خو بیا
داخته نه شي. اوس ما یې وړاندیز دلته دا بیا هم دا کړی دی چې راځئ دا موضوعي چوکاټونه یو خواته کړو، او هغه جوړښت له مخې چې کوم فورمونه مونږ پېژندلي هغه بلې ډډې ته کړو.
دغه د نومونو په برخه کې کومه داسې مسؤوله مرجع اوس شته دی چې هغوی پکې کار وکړي؟
مسؤول مرجع پونتون دی او اکاډمۍ ده، خو څېړنیز مرکزونه یو تدریسي موضوعات مخکې وړي، بلې څېړنه کوي. دا دي چې دوی سره کینی په دې باندې بحث وکړي. موږ ډېرې نورې ستونزې هم پر دې سربېره لرو. اوس ګوره دا د ادبیات تاریخ دا دورې چې دي په دې کې موږ څومره ستونزې لرو. زه خپل فکر وایم، بل خپل فکر وایي، بل خپل فکر وایي. راځئ چې دا نظرونه دغسې لکه دا ګردۍ مې چې دلته دی دغسې سړی تبادله کړي، یو هغې یو نتیجې ته ورسي، یو نظرونه ورکړي، او یو بل ته غاړه کېږدو، زغم هم ولرو. متاسفانه دا کار نه دی شوی او اوس هم اړتیا ده ورته.
د سارک هیوادونو د ادبیاتو جایزه سکال افغانستان خپل کړه. د سارک هیوادونو فرهنګي ټولنې په لومړي ځل یو کلنې ایوارډ ایجاد کړ، او په لومړي ځل دا جایزه افغان لیکوال، شاعر او تیوریسن نجیب منلی ته ورکړل شوې. دا جایزه د نړۍ د درېمې برخې نفوس یو ادبي جایزه ده چې د سارک اتو غړیو هیوادونو ترمنځ افغانستان ته دا جایزه ورکړل شوه. د فنکار په دې برخې کې د همدغه ایوارډ ګټونکي نجیب منلی سره غږیدلی یو.
فنکار
ډیر زیات خوښ یو چې د سارک په هیوادونو کې د ادبیاتو هغه جایزه چې د سارک د هیوادونو ټولو سترګې ورته وي هغه افغانستان واخیسته، او بیا په افغانستان کې تاسې واخیسته. لومړی که دغه ایوارډ په اړه راته معلومات راکړي.
دا ایوارډ د سارک د هیوادونو د فرهنګي مرکز د خوانه پیشنهاد شوی دی، او دا لومړنی ځل و چې ورکول کېده. دا افتخار د افغانستان نصیب شو او په افغانستان کې زما نصیب شو. سارک هیوادونه اته هیوادونه دي، د منځنۍ اسیا نیولې تر جنوبی آسیا پورې د افغانستان نیول تر سریلانکا پورې او تر مالدیو پورې شاوخوا د نړۍ 10% نفوس همدلته ژوند کوي او په دغه ساحه کې فرهنګ او ادب د ډېر پخوانه موجود و او د نړۍ په برخلیک باندې اثر غورځولی دی. خو متاسفانه چې په دې وروستیو څو کلونو کې هغومره اهمیت چې په نړیوال ادب کې دغه سیمه باید ولري نه یې لري، او علت یې دا نه دی چې مونږ په دې سیمه کې ادبي پنځونې نه لرو. علت یې دا دی چې مونږ د دې سیمې ادبي پنځونې نړۍ ته نه دي ښودلي. نو د دغه هیواد رواج ایجاد هم په همدغه مفهوم باندې و.
د کوم کوم هیوادونو لیکوالان ورته نوماندان وو او دغه د ایوارډ ورکونې پروسه څه ډول و؟
ایوارډ د دولتونو د خوانه نفر معرفي کیږي او هغوی په خپل منظور کې سره خبرې کوي. داسې متن د مرمو چې څوک ورته نوماند وو، تصمیم د سارک د فرهنګي ټولنې خوا نیول کیږي.
آیا تاسو هلته خپل آثار وړاندې کړي وو کنه؟ یوازې ستاسو په کارونو باندې چې هغوی پخوا پرې خبر وو تاسو یې وارد درکړ؟
د افغانستان د حکومت لخوا زما آثار هلته معرفي شوي وو او هغوی پرې خبرې کړي.
له خبرو وروسته تاسو ته یې وارد درکړ. له دغه وارد ور علاوه په دغه سکنۍ غونډه کې نورم کومې جایزې وي چې نور لیکوالانو ته ورکړل
شي؟ نه، دا فقط یو دغه یو ایوارډ دی چې هر کال یو ورکول کېږي یو نفر ته. دغه محفل چې زه ورغلی وم دا طبعا یوازې د ایوارډ محفل نه و، په سریلانکا کې د کتاب او د ادبیاتو د یو پراخ جشن په یو برخه کې دا ایوارډ ماته راکړل شو، او په غوړه باندې سریلانکا د خپل خلکو لپاره په بیلابیلو کټګوریو کې جایزه ورکړل. یعنی محفل یواز د دې ایوارډ په خاطر نه جوړ شوی، مګر د سریلانکا د مالیه او مسمدیاري وزیر چې د سریلانکا په حکومت کې د لومړیو شخصیتونو په کتار کې راځي د پروتوکول د لحاظه داغه د لاسه ما واخیست.
که زموږ یو ځوان په کلو اطرافو کې دا خبرونه اوري او هغوی د ایوارډ خبر شي، نو خامخا به د هغوی سره په زړه کې دا پوښتنه چې د دغه ایوارډ اهمیت زموږ لپاره څومره دی، که دغه اهمیت راته بیان کړي.
ما تاسو ته ارزو کوي چې د نړۍ د نفوسو درېیمه برخه په دغه هیوادونو کې ژوند کوي. افغانستان د دغه مجموعې یوه برخه ده، او په دې مجموعه کې ایوارډ د شخص لپاره مهم نه دی، د ژبې لپاره مهم نه دی، د هیواد لپاره مهم دی. افغانستان ته دغه ویاړ په لاس ورځي، نو دا په خپله داسې وبوله چې د نړۍ په سطحه د نړۍ د درېیمې برخې د نفوس استازیتوب کوي، او همدغه به په دهمې پاړه باندې کافي.
کیسه د انساني ژوند بیلابیل شیبې خوندي کوي، او د دې لپاره چې د ژوندانه طرز پیښو او ننګونو په اړه په هنري ژبه پوه شو کیسه لیکو او یا هم کیسه وایو. هم د ارزښت چې لنډه کیسه او یا هم د کیسیز ژانرونو نور چوکاټونه په نړۍ کې ډیر مشهور دي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې مو لنډه کیسه په وینو سور پسرلی انتخاب کړی. دا کیسه زموږ همکار وږمه جبارخیل وړاندې کوي.
زرپاڼه پوینو سور پسرلی. ماشومان په باغ کې لوبې کولې، کله به د خندا غږ پورته شو او کله به د ژړا غانو، کله کله خو به یې د منځه د وا ادې غږونه هم راپورته شول. سور سرې ادې د پالکو په پاکولو بوخته وه، بیخي یې د هغوی په چغو غوږ نه ړپاوه. له څو شېبو وروسته یو ځل بیا د ژړا غږ راپورته شو. ادی هله چې ټوله یې په وینو سره کړم. ادی چې د وینې لفظ واورېده رنګ یې وتښتید، ټوله ورپېده. بیا هغه پخواني وختونه وریاد شول. بیا یې په سر کې د چورلکو آوازونو انګازې وکړې. راپورته شوه، ولې د باغ له کونج نه نبیله را روانه وه. په سر یې دواړه لاسونه ایښي وو، وینو یې په تندي لارې کړې وې. وایې ادی دې درنه جار شي. دا چا؟ دا همی. ولی ولی په دې څه بلا راښکته شوې وه؟ نبیلې بې واره چغې وهلې. دی سور بزوڑا کرا باندی دا لرگی گزار وکڑ. نو ولی ادی حسی دروغ وی ما ورتو ویل چی گلان مشکوا او دی راش کول دا لاسمی لرگی خطا شو او دا دی سر پری ولگی توار وکڑا سور بزوڑا کا پلار خوبا دی راشی کنا سور ساری ادی جر لخپلی ملانا سور دا سمال را خلاص کرد او دا نبیلی ساری پری کلک و تارن غرمه شوا پا باخ که نرائی نرائی هوا طولی ونی یو بل سرا پا خبرو راوستی وی بلبلانو هم دو گلابو لمخونو موچی اخیستی حال تا پا کٹ که سور ساری ادی او نبیل یو زای پرتی وی دکت لاندی دو اوبو سور منگو تای ایخی و پا ویالی که نرائی نرائی او براوانی وی بیز بیزا کیوتری گرچا پیرا اتنونا اچولی و کلبا پا اوبو ورگو تشوی او کلبا دیویالی دا غاڑی پا نرمو او سرو وکو که نستی پو طول باغ یو اتری نواغ مخورا با دا باغ پا بل سر که دا انگورو تاک دا چپر لانده دا زده دره دا پاسا ماشومان پراتو چا مخی یوی خواتا اراولی و او چا بلی خواتا دا سخکاری دا لکچه دا یو بلنا مراور بی وڑو که واسه دا خپل ماشوم تو پا خواگ خوب پروت و کلبا یه مچ پا یو خیرن اننگی که ناست او کلا پا بل آن کلا کلا خوبایی دا پوزو پا سرو که هم ورنه نود پاس پا انگورو تاک که دا کشمشی انگورو غنچو هم تالای وحلی گرچا پیرتری دا سرو غنبسو بنگارو دا سبر دوونو پا چوکو که توتیانو هم نغمی ویلی طول فزارنگی نوا هر خوا دا پسرلی مستو وگمو خبالی وزری خوری کدیوی دا مرغانو او بلبلانو مستو مستو آوازونو طول باغ پسر اخیسته و د باغ دروازه په ډیر زور سره را خلاصه شوه. سورساری ادی د دروازې له در سره په کټ کې نیغه کې نسته کلمه یې درسته کړه دروازې ته یې پام شو یو ځلی بیا تیر وختونه مخې ته ور ودرید تورې اوږدې او وحشتناکې څڼې اوږده کالی تورې اوږدې اوږدې موزې په اوږه ماشیندارې او راکټونه په یوه شیبه کې یې له سترګو تیر را تیر شول. سورسری ادی حک حیرانه د دروازې خواته ګوري او نه پوهیږي چې څه وکړي لکه د بوت په څیر ناسته وه نه یې له خولې څه ویستلی شول او نه یې څه د لاسه کیدل بیخي بې دمې شوه ټول روحیات یې بایللي وو بیا ورته هغه څه رامخکې شوي وو چې دی نه غوښتل رایادې کړي لس پنځلس دقیقې به لا نه وې تېرې چې حالات کټمټ د پخوا په شان شول لاندې مخ پټې د اوږدو څون خاوندان په اوږو ماشیندارې او بره په هوا کې بنګنې چورلکې له څو شېبو پس د باغ حالت بدل شو هغه باغ چې لږ مخکې پکې د مرغانو نغمې اورېدل کېدې هغه باغ چې بلبلانو له ډېرې خوښۍ نه پکې له ګلانو مچکې اخیستې اوس په سورته نور بدل شو د باغ ټولې ونې په بل مخ پرتې وې څو ځایه ژوری ژوری کندې جوړې شوې وې په ویالې کې د توتیانو اورانې ځالې روانې وې له ویالې سره په خوا کې نبیله بې پښو پرته وه سورسرې ادې هم خپل دواړه لاسونه په ټټر ایښي وو او ستوني ستاخ پرته وه وړوکی واسې هم د ګلانو د رژېدلو پاڼو په منځ کې په ابدي خوب اوده وو خو بس ها چې سره وو خو بس شنه وو خو چې شنه شو داسې سره شو چې سره یې ځان پورې حیران کړه.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ژبې د لومړني او لرغونی ژباړل شوی شعر شاعر ابو هاشم زید سروانی احوال ته ځانګړی کړی ده. دا برخه زموږ همکار رحمت افغان وړاندې کوي.
ادب جام
تر جهان پهلوان امیر کرول وروسته چې بل پخوانی ادبی اثر زمون غوتو تراغلی تقریبا سل کاله د دې تر اثر وروسته دی او دا ادبی نخه هم د غور په جنوبی خوا او د هلمند د غاړو په حقو خارونو پورې اړه لري چې په هغو وختونو کې روښانه مدنیت درلود او اوس وران سوی دی. د پښتو بل شاعر او ادیب چې تر امیر کرول وروسته موږ ته معلوم دی ابو محمد هاشم بن زید السروانی البستی دی چې د ده اشعار او احوال هم د پټې خزانې مؤلف د شیخ کټه له لرغوني پښتانه څخه نقل کړی چې دلته کټ مټ وایو ذکر د زیبت الفصحاء ابو محمد هاشم ابن زید السروانی البستی رحمت الله علیه په لرغونی پښتانه کې هسی حکایت کا شیخ کټه رحمت الله علیه چې ابو محمد هاشم د هلمند په سروان په سنه 223 هجری قدسی زیږیدلی او په بس کې یې له علماو او فصحا ولوستنه وکړه او وروسته ولاړ په عراق کې په کلو کلو د لویو عماو څخه سامه وکړه او ابن خلاد چې څرګندو په ابن علي ناصری په بغداد کې عمرونه تیر کړل او هغه د عربي بلاغت او اشعار ولوستل او په 294 هجری قدسی کې له عراق بیرته راغی. درې کاله وروسته په بس کې وفات شو. نقل کا چې ابو محمد په عربي او فارسی او پښتو شعرونه ویل او هغه وخت چې د دو استاد ابن خلاد لوند سو نو د به خدمت کا او د هغه څخه به خواږه شعرونه په ادب کې د عربو اوریدله. ابو محمد له عربي څخه په پښتو د خپل استاد ډیر شعرونه هم راړه ولیدي. ابو هاشم سروانی یو له هغو شاعرانو څخه دی چې په عربي ژبه ښه پوهېدل. که پټه خزانه چې وای په کلو کلو د علم او ادب د زده کړې لپاره په بغداد کې میشتو او د عربو د ادب له هغو مشهوره استاد استفاده کړله چې ابن خلاد نومیده او په ابي علینا معروف و. هاشم په سروان کې زیږیدلی او په بس کې ژوند تیراوه او هم هورې پر 290 کال کې مړ دی. د پټې خزانې له لیکنې ښکاري چې دا سړی د پښتو ژبې لیکوال هم و او د په پښتو یو کتاب هم کړی و چې په هغه کې د عربو د اشعارو فصاحت او بلاغت بیان کړی و او نوم یې د سالو وږمه و. په خواشنۍ سره چې دا کتاب اوس نشته او د پښتو په منصور ادب کې چې د کوم لومړني کتاب نه موږ ته معلوم دی همدغه د سالو وږمه ده چې د نسیم ریګستان معنا لري او دا سیخکاری چې دا کتاب د پښتو له لومړنیو مؤلفاتو څخه و. د هاشم اشعار د دې عالم او ادیب سړي کوم شعر چې زموږ په لاس کې دی د پټې خزانې په ذریعه له لرغوني پښتانه څخه را نقل سوی دی. لکه دا کتاب چې تصریح کوي هاشم سروانی د درې ژبو شاعر و. هم یې په پښتو او هم یې په عربي او فارسي اشعار ویل. خو د ده عربي یا فارسي کوم شعر د پټې خزانې مؤلف نه دی را نقل کړی. که یې فارسي شعر زموږ په لاس کې وای نو یقینا به د دې ژبې له لومړیو شاعرانو څخه هم وای. پټه خزانه لیکي ابن خلاد چې یو ظریف او ادیب سړی و یو شعر یې در هم ستایل دي او ابو محمد هغه شعر داسې په پښتو راړولی دی.
ژبه هم ښه وینا کاندي چې وینا ژبه هم ښه وینا کاندي چې وینا د خاوند په لاس کې زر و درهمونه. ژبور ورله ورزی وینای اوری ژبور ورله ورزی وینای اوری د درهم خاوندان تل وی په ویاړونه. ک درهم یې زنی ورکسو سینه تلای ک درهم یې زنی ورکسو سینه تلای پر نړی وی په خړو پی ژوندونه. ک بډایا سونی و بولی خلق وای دا وینا د رښتیا نه یل رښتونه. کبي وزله وای رښتیا خبره کبي وزله وای رښتیا خبره نور وای دا خسونی دی تیرونه. هو درهم خیندی هر چاله لویه برخه د درهم د خاوند هر ځای پرتمونه. هو درهم خیندی هر چاله لویه برخه د درهم د خاوند هر ځای پرتمونه. درهم ژبه د کڅوک ژبه ورکیږي د وسله کڅوک پر کاندي قتالونه.
ما د درست ترکو سردار لیدل نه ده چې په سور سر نوی خود غریب ما غریب سړی او خيار لیدل هر ونا خپل خپلا می ونی سی پنارنج کې می انار لیدل نه ده. مالداری او دینداری د سر لري ما مالدار ایماندار لیدل نه ده. هر سړی د خپل مطلب پوری یار دے ما د خدای د پارا یار لیدل نه ده. زرحمان د محمد د در آکرو یم ما د دوندې دربار لیدل نه.
شاعر د زمان تیری رواني او راتلونکو صحنه په هنري انداز بیانوي. کله نا کله دا هنر سرحدونه مات کړی او د ټول انسانيت لپاره شي، او کله هم د یوې ځانګړي سیمې او یا ژبې لپاره. په ورېښمین خیال کې مو د روان زمان ویرجن څپرکی ته لیکل شوی نظم رانغښته. ملتیا مو وکړی. ورېښمین
خیال
پدی خاور کی مین یو گنہگار دے، پدی خاور کی مین یو گنہگار دے، حل تمین پس پہ چلو کان تھلی، دل تلاہم مینان پکان ولی، حل تلاہم یو مین دویم بادشاہ دے، دل تو اسم معشوقہ پر دو کی پٹا، حل تو اسم د مین پخوا کی اوسی، دل تمین تپس پک قتل کی یہ، حل تمین دا لہر مقام الوڑا، دل تو اسم د دیدن پارمان مڑ دی، حل تو اسم د یو بل سترگو کی اورک دی، دل تو اسم د دیدن په ارمان مړ دی، هل تو اسم د یو بل سترګو کې ورک دی، دل تو اسم جړاګانی پټی کیږي، هل ته هیڅ قاموس کې نوم د جړا نشته، دل تو اسم ارزوګانی وژل کیږي، هل ته مینا دا او مینا پالل کیږي. دل ته هر قدم د شک پر بنیاد سپور دی، هل ته مینا کې ګمان په یقین اوړي، دل تلا هم سرنوشت بل پلاس وی، حل ته ژوند د هر چا خپل اراده، د دل ته لری دی یوسف لخپل یعقوب، حل ته زار وی معشوقان لخپل محبوبه، دل ته وسم جړاګانی غلی کی، حل ته ژوند په خنداګان کې تیری کی، د شلمی پیړی ډیر کلونه تیر شول، د شلمی پیړی ډیر کلونه تیر شول، یوشتمه په تیزی سره روانه، خو د ورور له خپل ورور سره دوران، زه جدا یم لتا او تله مانه، وایه څه وشول دا څه کیږي جانانه، ته خفه یې زه خفه یم لتانه، یم لری زه لتا او تله مانه، د شلمی پیړی ډیر کلونه تیر شول، یوشتمه په تیزی سره روانه، خو د ورور له خپل ورور سره دوران، زه جدا یم لتا او ته لمانه، وای څه وشول دا څه کیږي جانانه، ته خفه یې زه خفه یم لتانه، یم لری زه لتا او ته لمانه، دلته هر یو سړی غلی، دلته هر یو سړی غلی، هلته هر سړی ګویا دی، دلته اور راښکته شوی، هلته ژوند نه مینه څاڅي، دلته مینه شک کې ورکه، هلته مینه ده بس مینه، خدای دانو څنګه ویشو، خدای دانو څنګه ویشو، چې زه اور باندې سوځېږم او غره پورې خان دی، خدای دانو څنګه ژوند شو، چې زه مړ یم خو ژوندی یم، خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشی ده، خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشی ده، خدای دانو څنګه یار دی چې په شکل دا غیار دی، خدای دانو څه دنیا شو چې یوازې پکې اوسم، خدای دانو څنګه زړه دی چې دی ډک له تور نفرت، خدای دا څنګه محبت دی چې په شک پکې بنا دی، خدای دا څنګه محبت دی چې پر شک باندې بنا دی، خدای دا نو څه نظر دی چې د هر چا خوا ته اوړي او یو کس ورځنې ورک دی، خدای دا څنګه انسان دی چې په خپلو کې یو بل خوري، خدای دا څنګه ارمان دی چې نیمګړی نیمه خوا دی، خدای دا څنګه ارمان دی چې نیمګړی نیمه خوا دی، خدای دا څنګه عزت دی چې د بل بې عزتي ده، خدای دا څنګه تعلیم دی، خدای دا څنګه رڼا ده، خدای دا څنګه نظام دی، خدای دا څنګه تعلیم دی، خدای دا څنګه رڼا ده، خدای دا څنګه نظام دی چې له سره ګډوډي ده، خدای څنګه، خدای څنګه، خدای څنګه، خدای زار دی له خدای شم، خدای زار دی له خدای شم، خدای زار دی له لوی شم، خدای زر شاه، خدای زر شاه، خدای زر شاه، په یو کون او په کون دی موږ لوی شر خلاص کړه، دا کوچنی دنیا کړه ورانه، چې دا
دل تحل تو رکش
پہ کردا زادے د مخ نہ جوڑ کا مودے وشوی دارش نہ تماشہ کوی د فرشایا